Parama, Watan Pakhtes Parama, Watan Pakhtes, Watan Pakhtes, Watan Pakhtes Parama, Watan Pakhtes Parama, Watan Pakhtes Parama, Watan Pakhtes Parama.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. آزادی رادیو د خبرونه ته مو هر کله کو لمړی د دې ساعت خبرونه واوري. د طالبانو د حکومت سرچینې وای چې پاکستانی مراکچیان بیرته له دوی سره د خبرو بهیر ته راستانه شوي دي. د استانبول مذاکراتو خبرو د طالبانو ډیپلوماټیکو سرچینو آزادی رادیو ته وویل د پاکستان مراکچی پلاوی چې پاکستان ته روان شوی وو بیرته خبرو ته راګرځول شوی او نن پنځ شنبه بیا خبری پیلی شي. په عین حال کې رویټرز خبري اژانس د خپلو سرچینو له قبل خبر ورکړی چې د دواړو لورو ترمنځ خبري پیلی شي. سرچینو رویټرز ته همداراز ویلي چې د دواړو هیوادونو مرکزی پلاوی اوس مهال په استانبول کې دي. د پاکستان د بندونو چارو وزارت تر اوسه پورې په دې اړه رسمنڅن دی ویلي. پرون له دې مخکې پاکستانی چارواکو ویلي و چې د استانبول خبرې به نتیجې پای ته رسیدلې او وروسته د ملګرو ملتونو د سرمشي ویندوی سټیفن دوچاریک په یو خبري غونډه کې د دې خبرو د ناکامۍ په اړه اندیښنه وښوده. د پاکستان پوز د پاکستانی طالبانو د یو مهم قومندان د وژلو خبر ورکړ. د پوز مطبوعاتي څانګه نن په یو خبر پانه کې ویلي چې د قاری امجد په نوم د پاکستانی طالبانو د قومندان په باجوړ کې وژل شوی دی. خبر پانه زیاتوي چې قاری امجد او درې نور وسلوال د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ننوتو په مهال پناه شوي دي. د پوز د خبر پانه له مخې قاری امجد د پاکستانی طالبانو د تحریک ټي ټي پي د مشر نور ولی مسید مرسیال او د ډلې د مشرتابه شورا غړی وو. په بیان کې همداراز راغلی چې نوموړي په یو شمېر وسلوالو حملو کې لاس درلود. جرمنی د دریم ځل لپاره یو ډله افغانان په دې هیواد کې د استوګنې لپاره ومنل. د جرمنی خبری اژانس راپور ورکوي چې دا ډله افغانان په یو تجارتي الوتکه کې له پاکستانه روان شوي او د ترکیې په استانبول ښار کې له یوې وقفې وروسته به خپل منزل ته ورسیږي. جرمنی په تیره می میاشت کې د کډوالو د منلو پروګرام وزنډاوه، خو دوه ځلې مخکې هم هغه افغانان په خپله خاوره کې منلی دي چې وایي په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. دا افغانان لومړی هانوور شارته او له هغه ځایه د جرمنی نورو شارونو ته استول شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره د کتنې په مهال وویل چین په پام کې لري چې له متحدو ایالاتونو څخه تیل او ګاز وپیری. ترامپ پر خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې لیکلي دي چې چین له امریکا څخه د انرژي د پیرلو بهیر پیل کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې الاسکا ایالت څخه چین ته د انرژي د پیرلو له درکه به امریکا خورا ډېری پیسې ترلاسه کړي. د افغانستان د ولس کلونو فوټسال لوبډله نن په بحرین کې د 2015 کال د آسیا د ځوانانو د سیالیو په پایلوبه کې له ایران سره مخامخېږي. افغانستان د سه شنبې په ورځ تایلند ته یو پر نه ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. افغانستان مخکې ازبکستان، بحرین او چین ته هم ماتې ورکړې وه. او په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا په خپل منځ کې دوهمه شل اووریزه مسابقه وکړي. دا لوبه د کابل د مازیګر په 4:00 د کوربه زیمبابوې د پلازمېنې هرارې په لوبغالي کې په پام کې ده او د دوی ترمنځ د دریو شل اووریزو لوبو دوهمه ده. د دواړو لوبډلو درېمه او وروستۍ شل اووریزه سیالي به را روانه یکشنبه د نومبر په 2 نیټه په همدې لوبغالي کې وي. افغانستان د دې لړۍ لومړۍ لوبه د دری پینزوس منډو په توپیر ګټلې ده. زموږ شخله آزادی رادیو اوري. په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ زندیدلې خبرې بیا پیل شي. ولې اروپا ته تللي افغان کډوال په نسبی ډول ډیر جرمونه کوي؟
دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نو چې دا خپل د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري.
د خوست په صنعتي پارک کې د فابریکو د جوړولو کار پیلیږي.
بسکیټ لکه نور داسې خوراکي شونه کنه لکه روب د خو مطلب چې خوراکي دي تمالرو چې په مخ یوس ان شاء الله.
د نام تو افغان ممثل ممنون مقصودی په اړه کتاب چاپ شوی.
د استاد هنر په اړه پکې خبرې شوې دي او د هغه هغه کردار ذکر پکې شوې دي لکه مې وځي چې استاد شهرت رومن شادګل.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبانو په حکومت کې سرچینی وای پاکستانی لوري بیرته خبرو ته ستون شوې ده. د طالبانو ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو آزادی رادیو ته وویل چې په استانبول کې د پاکستان مرکز شپلاوي چې پاکستان ته روان شوی وو بیرته خبرو ته راګرځیدلې او نن پنځشنبه دواړه خواوې بیا خبرو ته کښینی. له بلې خوا د پاکستان امنیتي چارواکو تایید کړی چې خبرې اترې بیرته پایل او غزول کیږي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
د طالبانو د حکومت ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو چې په ترکیه کې د دوی د حکومت او پاکستان له مذاکراتو باخبره دي ازادي راډیو ته وویل چې په استانبول کې د پاکستان مرکزی پلاوی بیرته خبرو اترو ته ستون کړل شوی او نن پنځشنبه د اکتوبر په 13مه بیا بحثونه کیږي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون هم تازه په خپل اکسپانه د خبره کړې او ویلي دي چې ټاکل شوی استانبول کې د پاکستانی پلاوی د دوی په ټکو د غیر منطقي غوښتنو لامل درېدلې خبرې بیرته پایل سي. د راپورونو لمخې پاکستانی پلاوی پرون چهارشنبه له هوکړې پرته پاکستان ته روان شوی وو چې د کوربه هیواد ترکیه په غوښتنه بیرته راګرځول شوی دی. مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی د حکومت او پاکستانی مراکچیان د درېمګړو هیوادونو قطر او ترکیه په همکارۍ نظرونه تبادله کوي. طالب سرچینو نن پنځشنبه ازادي راډیو ته زیاته کړه چې په ډیرو مواردو د دواړو اړخونو ترمنځ توافق شوی ځینې پاتې دي او هیله شته چې نن پر هغو هم هوکړه وسي. د پاکستان امنیتي چارواکو هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې خبرې اترې د کوربه هیواد په غوښتنه او هڅونه بیرته غځول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ د ترکیې په استانبول ښار کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره د دوی د خبرو اترو په ناکامه کېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټینګ شوی اوربند د خطر سره مخامخ دی. د جرمني خبري آژانس د راپور له مخې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطاالله تارل وویل په خبرو کې هیڅ عملی حل لاره نه ده ترلاسه شوې. تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیفن دوجاریک پرون چهارشنبه په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د دې خبرو د ناکامه کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. بلخوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د دغو خبرو د ناکامه کېدو په خاطر یو ځل بیا طالبانو ته د سختې غچ اخیستنې خبرداری ورکړ او دوی تورن کړي وو چې د ده په خبره اقتصادي جګړه پر مخ وړي. آصف پرون چهارشنبه د اکتوبر په 9مه په خپله اکسپانه په یو بیان کې لیکلي طالبان د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې سي او خپل د جګړې اقتصاد وساتي په څه ډول افغانستان یوې بلې شخړې ته ټیل وهي. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د دې څرګندونو ځواب نه دی ورکړی. د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ په استانبول کې د روانو خبرو هدف چې نن 15مه ورځ ده د هغه نازک اوربند ټینګښت و چې د اکتوبر په 19مه د قطر په پلازمینه دوها کې ترلاسه شوی دی. دا خبرې اترې تر هغې وروسته پیل شوي چې پاکستان د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا کې هوایی بریدونه ترسره کړل چې ګڼو ملکي افغانانو ته پکې مرکزوب له واوښته. د طالبانو حکومت چې دغه بریدونه یې د افغانستان د هوایی حریم نقص وباله د غچ اخیستنې لپاره د ډیورن د کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي مورچلو بریدونه وکړل چې په پایله کې دواړو اړخونو کې د لسګونو کسانو د مرکزوب لې لامل شول.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
یش پر افغان مدني فعالانه او د امنیتي او حقوقي چارو شنن کوي په جرمي قضيو کې د افغانانو لاس لرل تر ډیره هغو ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ پترس کې ورسره مخامخ او لعملې پروانی ستونزو اخته شوې دي. دوی د یو شمېر دورو مسایلو یادونه هم کوي او د حل لارې او د مخنیوي لپاره بیلابیل وړاندیزونه لري. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې له یو شمېر اروپایي هیوادونو وخت په وخت په جرمی پیشو کې د افغانانو د لاس لرلو او شکلتیا راپورونه خبري شي چې لعملې څو هیوادونو د دوی د استلو په برخه کې اقدام هم کړی دی. جزئیات په دې مفصل راپور کې.
مشکل مشکل زبانه زبانه کې یاد نه داشته باشي زندگی اصلا راحت نیست.
په ډیر مشکل سره په وګیمونو په ډیر سخت لار تر دې ځای راغلم.
افسل میشه کې جرمنی اومدیم به ما هیڅ اسناد نه میتن.
په بیلا بیلو اروپایي هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان ځوانان مو د دوی د ستونزو په اړه اوریدل. هغوی چې په خبره خپل وطن یې د مختلفو مشکلاتو له امله پریښی او په سختو او ناقانونو لارو یې ځان تر دې هیوادونو را رسولی دی. یو شمېر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضیو کې د افغانانو په ځانګړي ډول ځوانانو لاس لرل تر ډېره همدې او یو شمېر نورو ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخ او له امله یې پر رواني ستونزو اخته شوي دي. د جرمني د برلین پوهنتون د ډیپلوماسۍ برخې استاد او د امنیتي او سیاسي چارو افغان شنونکی اسحاق اتمر وایي که څه هم په جرمني کې د بیلابیلو هیوادونو کډوال شته خو په خبره یې ډېر په جرمي پیښو کې د سوریه او افغانستان د کډوالو ښکېلتیا راپور کیږي. دا چې افغانان ولې هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
دغه مهاجر چې راځي دوی د ډیرو مشکلاتو په زغمل سره جرمني ته را رسیږي. دلته هم چې دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نه چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري یا دا چې دلته چې راغلي د شرایطو د نه زغملو په نتیجه کې دوی په یو سلسله رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي. نو دغه ټول د دې لامل کیږي چې دوی د دوی نه هغه څه جرمونه شایده سي.
جرمني چارواکو په وار وار په ځانګړي ډول تیر میلادي کال کې د افغانانو لخوا د یو شمېر جنایي پیښو له رامنځته کېدو وروسته چې څو کسان آن یو جرمني پولیس او یو ماشوم هم پکې ووژل شو خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو خبره کړې چې په جرمونو تورن دي. نه یوازې دا چې دای ویلي بلکې عملي کړي هم دي. دغه هیواد په تېرې جولای میاشت کې په دوو چارتر الوتکو کې یو اتیا افغانان چې په جرمونو تورن بلل شوي وو په دوو چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمني حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د ټولو هغو افغانانو شمېرې نه دي خپرې کړي چې په جرمونو تورن دي او دوی د ستنولو هوډ لري. خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي وو چې طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړي او په ټکو یې طالبانو په اصولو کې له دغه هیواده په الوتکو کې د خپلو اتباعو چې جرمي دوسیې لري اخراج منلی دی. اوتریش بل هغه هیواد دی چې وخت په وخت ورنه داسې راپورونه خپرېږي چې په یو شمېر جرمي پیښو کې افغانان ښکېل دي. د غیوه د اکتوبر 28مه د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تیری له امله مجرم پیژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورت کړی دی. د اتریش د کورنیو چارو وزیر اتریشي رسنیو ته ویلي و چې د نورو مجرمو افغانان به د ډیپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغو کسانو پر وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی دی. د یادونه ده چې اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و او په سپتمبر میاشت کې بیا طالب استازي ویانا ته ولاړل څو د ایستلو بهیر هم غږی کړي. اتریشي رسنیو مخکې د دغه هیواد چارواکو په حواله ویلي و چې تر اوسه دېرش افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په اتریش کې میشته د کلتوري او ښوونیزو چارو فعاله زرکه ملیار وایي که څه هم هغه هیواد کې داسې جرمي پېښې چې افغانان پکې ښکېل وي ډېرې نه دي خو مني چې ځینې موارد شته. نوموړی د دې ترڅنګ چې وایي اقتصادي شرایطو له امله چې د قاچاقبرانو پور پرې کړي او خپلې کورنۍ ته پیسې ولیږي ځینې ځوانان د مخدره موادو د خرڅلاو په شان جرمونو باندې لاس پورې کوي. دا د یو شمېر کسانو لخوا د جنسي تیري او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم کوي.
بل ستونزه دا ده چې افغانستان کې مثلا دغه موږ ورته جنسي فقر وایو چې هلته دا ښځې چون ډېرې پټې دي او دلته راځي دلته په اروپا کې ویني چې ښځې آزاد لباس اغوندي او آزاد جامع اغوندي او دا چې دوی دی ویني او بل دا چې دوی دی سره دا ښځې معمولا ډېر مهرباني ډک برخورد کوي ځکه پیری در دي چې دوی دی مهاجر دی او دوی دی دغه حالت نه بیا سو استفاده کوي او دا سم پیږي کې چې کله جنسي تیری هم په ښځو باندې وشي او یا دا چې جنسي زوره ونی وشي.
د سویس دولتي راډیو او تلویزیون هم شاخوا شپږونی مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان جیناو ته تللي تر څو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي. د سویس د کډوالې دولتي ادارې ویلي چې دا ګام حساس خو ضروري دی. سویس په 2024 کال کې 15 افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین وو او د کورنۍ او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل بیرته افغانستان ته واستول. بلجیم بل هغه هیواد دی چې لانه قانونه کډواله او مجرمینو چې افغانان یې هم برخه ده شکایت لري کې د افغانانو یو شمېر ټولنې هم ادعا کوي چې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه زیاته شوې خو وایي دقیق ارقام نشي وړاندې کولی. بلجیم کې د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مشر سید حضرت ازادي راډیو ته وویل
د بلجیم میشته افغانانو په اړه باید ووایم چې له بله مرغه په دې تیرو درې کلونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه په بلجیم کې لوړه شوې او ان تر دې چې د بیلابیلو محکمو لخوا سزاوي هم ورکړل شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنبیلو محکمو لخوا سزاوي هم ورکړل شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنسي زورونې د کورنۍ تاوتریخوالي د انسانانو د قاچاق یا په عامه اصطلاح چې موږ ورته د قاچاقبرۍ نوم ورکوو او همدارنګه په ډېرو لږو مواردو کې د سپکو مخدره توکو په برخه کې دی.
د بلجیم د کډوالۍ وزیر انلین فان بوسوویټ د اکتوبر په 13مه ویلي وه د شمال جنوب ختیځ او لویدیځ ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني او مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. هاخوا په فرانسه کې هم وخت په وخت په بیلابیلو جرمي پیښو کې د افغانانو د ښکېلتیا راپورونه ورکول کیږي. فرانس پریس خبری آژانس د سپتمبر په لومړیو کې د پاریس د ل شپل سیمې په اړه یو راپور خپور کړ چیرې چې ډېری افغانان میشتي او پکې ویل شوي وو چې هلته له امنیت او جرمي پیښو فرانسویان شکایت لري. په راپور کې د افغانانو په خپلو منځو کې د وژنو دوه پیښې هم یادې شوې وې. په فرانسه کې میشته مدني فعال او دغه هیواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازي شکیب داود ازادي راډیو ته وویل چې په 2024 کال کې افغانانو د تورنو کسانو یوازې 10% جوړوله. د وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په جرمي پیښو کې د یو شمېر افغانانو لاس لرل او ښکېلتیا په اروپایي هیوادونو کې ټولو میشتو افغانانو ته د خطر یو زنګ دی.
ای یک زنگ خطری است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان
دا د ټولو لپاره د خطر یو زنګ دی، ځکه د افغانستان فرهنګي چهره په تدریج سره تورسوي او خي اړخي ګوندونه له دې مسلې نه د کډوالو د ځپنې او د حقوقو د کمولو لپاره استفاده کوي. د دې ستونزو د مخنیوي لپاره وړاندیز کیږي چې نوی راغلي کسانو ته د استوګنې ځای او کار زمينه برابر شي، د ژبې زده کړه او فرهنګي ریټو پیوړای سي او د انساني قاچاق شبکې ممکن له نوې راستنسو څخه استفاده وکړي چې باید په هدفمند ډول تر څار لاندې ونیول سي،
باید په صورت هدفمند زیر نظر قرار کړي.
په راپور کې مرکه شوي ښاغلی اسحاق اتمر، اغلی ملیار او ښاغلی سید حضرت هم په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو د مخنیوي لپاره ورته غوښتنې او حل لارې پیشنهادوي. دا ټولې څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې د اروپایي ټولنې شلو غړیو هیوادونو په ګډه په یوه لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي وو چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. اروپای ټولنې د اکتوبر په 10مه تایید کړه چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغه افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړې چې اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپای ټولنې یو بیان مارکوس لامر په دې نیټه بروکسل کې خپلو څرګندونو کې ویلي وو دا اقدام د هغو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه یې په ټوله اروپا کې رد شوي دي. نوموړي ویلي وو چې د خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوي دي. اوس پوښتنه دا ده کوم افغان کډوال چې له اروپایي هیوادونو په جرمونو د تورنو په نوم بیرته افغانستان ته ایستل کیږي په افغانستان کې له دوی سره څه کیږي؟ د طالبانو حکومت بیاندویانو په رسمي ډول په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دوی په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له راایستل شویو کسانو تر یو څه پوښتنو وروسته تضمین اخیستل کیږي او خوشی کیږي. په راپور کې مرکه شوي افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي په دې اړه اندېښنه څرګندوي، وایي دا کسان باید منظم تعقیب شي ځکه د دوی په خبره په افغاني ټولنه کې دوی ته د جرایمو د ترسره کولو امکان لا مساعد دی.
له خبرونو ور اخوا
د خوست په صنعتي پارک کې په لومړي ځل د فابریکو لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. یاد صنعتي پارک ته 400 جریبه مځکه ځانګړي شوې او ټاکل شوې. په دې ځای کې شاوخوا 200 لوی او منځنۍ صنعتي فابریکې جوړې شي. په ورته مهال ځایي مسؤلانو د دې ولایت په بهر میشتو او داخلي پانګوالو همدارس سوداګرو او شتمنو کسانو ژغ وکړ چې د صنعت په برخه کې دي پانګونه وکړي. نور حال د نجیب الله الو خیل پر راپور کې
د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د باغ سماوات په صنعتي پارک کې په لومړي ځل د فابریکو او کارخونو اړوند د ودانیو او زیربناو لپاره ودانیزي چارې پیل شوې. خوستي صنعتکاران وایي د دې پارک په جوړېدو سره به نه یوازې د صنعتي تولیداتو اندازه ډېره شي او کیفیت کې به یې ښه والی راشي، بلکې شاوخوا 20,000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینې هم برابرې شي. یو تن صنعتکار حاجی رضوان الله منگل مشال راډیو ته وویل
لکه بسکیټ لکه نور داسې خوراکي شونه کنه لکه روب دغه مطلب چې خوراکي دي هغه موږ خو تامل لرو چې په مخ یو ان شاء الله. او د پنګون پیسو نو اوس خو داسې وخه چې 100,000 افغانۍ تقریبا موږ په دې پنګون ته یخی دي، تر دې نه ورسته بیا د تولیداتو پروشاتو ته به کسو کنه چې نوی چیرې ورو بیا چیرې ورو بیا چیرې ورو امکان دی ولري چې د هر یو فابریکې والا سرمایه په میلیونو ته ورسیږي.
خوستي صنعتکاران زیاتوي یو لامل چې په دې ولایت کې صنعت ډیر پرمختګ نه دی کړی هغه په دې ځای کې د پانګونې لپاره د لازمو زمینو نشتون و چې د دې پارک په فعالیدو سره به هغه نیمګړتیا لیرې شي. یو بل صنعتکار ګلزالی جانانزوی وویل
چون په خوست ولایت کې فارک صنعتي موجود نه و چې مونږ کاغه فابریکې چې مونږ خوستول یا افغانستان خلک په بهرنیو هیوادو کې پنګونه کړو لري، نو اوس الحمدلله خوست فارک صنعتي عملا توسوینه چې فابریکې دی جوړولو ډبره کې خلکېږي او خلکو ته په خپل واک کې ورکړل شو ده، نو انشاءالله په ډیر کم وخت کې به تقریبا 150-200 فابریکو پر په کم وخت کې دولته عملی کورونه شروع کړي.
د خوست په سماوات سیمه کې د یاد صنعتي پارک جوړېدل لشپاړ سکنونو راهیسې پلان شوي او په بیلابیلو وختونو کې پرانیستي شوي، خو هر ځل د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو له کبله چارې ټکنۍ شوي دي. دا چې دا ځل به یې پرانیسته څومره ډاډمنوي د خوست مرستیال والي مولوي محبوب شاه قانت یې په اړه وویل
دا به انشاءالله نمایشي پرانیستنه نه وي، لکه څرنګه به چې تاسو نن وګورئ چې دلته به پرانستنه د فابریکې د هغې تعمیر د ودانۍ نه کیږي، د نورو تجارتو او د نورو صنعتکارانو سره هم خبره شوې ده، فیصله شوې ده، د ملګري به ټول راځي انشاءالله د صنعتي پارک په هغه برخه کې چې د دوی لپاره ځانګړې شوې ده هر چا ته چې څومره حصه ځمکه ورکړل شوې ده دوی به خپل ځمکه مصرفوي په هغې باندې بدای د خپلې فابریکې تعمیر جوړوي انشاءالله.
د صنعت او سوداګرۍ ادارې د ځایي مسؤلینو په وینا د خوست د باغ سماوات په صنعتي پارک کې د فابریکو د زیربناو د جوړېدو لپاره 2,500 سوداګرو او پانګوالو درخواستونه ورکړي چې له دې ډلې 18 شرکتونو ته په تېر جمهوریت کې او 3 نورو ته په اوس وخت کې ځمکې ورکړل شوي دي. سیموالو په پرلپسې توګه له سهم لرونکو غوښتي چې په دې صنعتي پارک کې په عملي ډول د صنعتي فعالیتونو د پیل لپاره د زیربناو پر جوړولو کار وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال کار چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه
نوی ډیلی د افغانستان په اړه د پاکستانی چارواکو د ورستیو څرګندونو په خبرګون کې ویلي دي چې هند د افغانستان ارضی تمامیت تشمن دی. هندي رسنیو د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت د ویاند رندهر جیسوال له قوله راپور ورکړی چې نوموړي نن په یوه خبري غونډه کې هغه څه چې د پاکستان لخوا پر ډیورن کرښه کړکیش وباله د نه منلو وبلل. ښاغلی جیسوال ویلي نوی ډیلی د افغانستان د ملي حاکمیت مزکنی بشپړتیا او خپلواکۍ بشپړ ملاتړ کوي. د هنر اتل ممنون مقصودی د هغه کتاب نوم دی چې اوسوس له چاپه راوتلی. دا کتاب چې د اجمل شاه داوزی په نوم لیکوال شلې او یو سلو اتش پته مخه دی. د شاغلی مقصودی په اړه د لیکوال د لیکنو ترڅنګ د شپاړس نورو لیکوالو او هنرمندانو مقالې لیکنی او خاطرې هم پکې چاپ شوې دي. ممنون مقصودی د افغانستان یو پیژندل شوی ممثل دی چې د کونډې زوی په نوم سریال ډیر مشهور دی. په دې اړه یو مفصل راپور لرو. راپور د کونډې زوی د تلویزیونی سریال په یوې برخې پیلې شي.
مور دی د ملک بابا کور ته تللی. د ملک بابا د زوی واده دی.
پرشاد گل مشهور د ممنون مقصودی په هنري شخصیت کتاب ولیکل شو. د هنر اتل ممنون مقصودی د هغه کتاب نوم دی چې د شپې ورځې تازه له چاپ راوتی دی. دا کتاب چې د اجمل شاه داوودزی په نوم یو لیکوال لیکلی یو سلاته شپېته مخه دی. ښاغلی داوودزی د دغه کتاب په اړه ازادي راډیو ته وویل
د کتاب نوم دی د هنر اتل ممنون مقصودی. کتاب کې د استاد ممنون مقصودی د شخصي ژوند په اړه خبرې شوې دي. د استاد د هنر په اړه پکې خبرې شوې دي او د هغه هغه کردار ذکر پکې شوی دی لکه مې وجه چې استاد شهرت دومند شادګل دغه د شادګل کردار چې دوی کړی و د کونډې زوی سیریالو. کونډې زوی سیریال ته اړتیا وه چې جوړ شو په دې اړه ذکر شوی دی. د استاد مقصودی د هنري سفر تر دغه ځای چې دوی را رسیدلی په دغه سفر کې د دغه پاړه پکې ذکر شوی دی او داغوی د ادبی اړخ ذکر پکې هم شوی دی.
دا د ښاغلی داوودزی لومړی کتاب دی چې د لیکوال په شخصي لګښت د توحید کتاب خپرندوی بنسټ لخوا چاپ شوی دی. د کتاب کې د ښاغلی مقصودی پاړه د ښاغلی داوودزی د لیکنو سربیره د شپاړسو نورو بیلابیلو لیکوالو او هنرمندانو لیکنې هم چاپ شوي دي. ډاکټر مجاور احمد زیار، محمد آصف سمیم، ډاکټر عبدالغفور لیوال، پیر محمد کاروان، نورالبشر نوید، صدیق پرمک او نور هغه لیکوال دي چې په دې کتاب کې د ممنون مقصودی په اړه مقالې لیکنې او خاطرې چاپ شوې دي. د دوی له ډلې پیر محمد کاروان ازادي راډیو ته وویل
ښاغلی ممنون مقصودی یو لوی هنرمند او یو محبوب انسان دی. له ممنون مقصودی صاحب سره مې یو په پیښور کې پیژندګلوي وشوه. هغه مهال ما د نوي کور نوي ژوند په ډراما کې لیکوالي کوله. نو ډراما مې لیکله او دوی له کابل نه راغلي وو. نوی نوی د رحیمداد رول ورکړل شوی وو. کله چې دغه رول دوی په څو صحنو کې ولوبولو په اصطلاح یوه هنګامه یې جوړه کړه. د خپل تمثیل ترڅنګ چې د رحیمداد رول یې لوباوه د ډرامې پروډیوسر هم شو. په خپل هنر کې هم کامیاب دی او په خلکو کې هم ډیر محبوب دی.
مشهور افغان فلم جوړونکی صدیق برمک په دې کتاب کې د ښاغلی مقصودی په اړه لیکلي ممنون مقصودی دا وړتیا لري چې رولونه ځان ته جذب کړي، له هغو سره ژوند وکړي او په بشپړ ډول خپل وجود ورته وقف کړي. ممنون مقصودی د کونډې زوی سیریال سربیره په ګڼو نورو فلمونو او دغه شان تلویزیونی او رادیویي پښتو او دری ډرامو کې هم کار کړی دی.
کار سابقت میخوای، سازامت میخوای، فداکاری میخوای، خودت داری.
تشکر استاد، در خدمت هستیم. احترام شما بالای ما واجب است. شما همیشه مشوق ما بودین و تمام مسئولین هم شما را دوست دارن.
ممنون مقصودی د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځی لوستی او په همدې پوهنځي کې استاد هم پاتې شوی دی. د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی دی. دا مهال په فرانسه کې اوسیږي او 59 کلن دی. ښاغلی مقصودی د دغه کتاب په اړه چې ورباندې لیکل شوی ازادي راډیو ته وویل
ډیر خوشحاله یم چې زمونږ د الماریو په منځ کې یو بل کتاب افسود شو. خو خپه بده یم چې دا کتاب زما پاکله دی، زما د هنري ژوندانه او زما د ټولنیز ژوندانه پاکله. ای کاش چې ما ډیر خدمت کړی و تر څو په دې ارزیده چې لیکوالو او څیړونکو زما د کار د جوهر په باب پلټنې کړې وې. خو په هر صورت زما ارزو دا ده چې دغه کوم باقي عمر چې زه لرم نو زه به د خپلو خلکو دپاره د ادب، د هنر او د ښکلا له لارې څه خدمت چې زما په زړه کې دی هغه وشم کړی.
ممنون مقصودی د تیاتر، تلویزیون، راډیو او سینما د لوبغاړي ترڅنګ دکلماتور هم دی او د ګڼو شاعرانو شعرونه یې دکلما کړي دي.
عقل د عروج د زمانه ملنګا وا د عقل د عروج د زمانه ملنګا وا عجبا په لفظو کوي کانه ملنګا وا ظاهر د پښلی دلی گریوان غرونه زنګول او ظاهر دی پشلی دلی گریوان غرونا زنگول او ساتل دی پزڑک خزانه ملنگا وا
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیلو شاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
د لوی مهربانه رب سپیشلی نامه سلامونه او نیکه هیله می اومنی درنو زکونکو هیله دا چې روغ او جوړ پیسې وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون 15 لسته شرخ لاس توایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوسره خرنی شي بوره سره مل پاتیسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په اروپا کې رنسانس دا چې د رنسانس په دوره کې اروپا په څه ډول حالات کې وي د همدغه موضوع اړوند به موږ تاسو نن معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې درس مو په اروپا کې رنسانس د هغه صلیبی جګړې چې موږ په تلوس کې ویل چې پیښ شوی وي یعنی تر 1500 زیات صلیبی جګړې هغه مر رامنځته شوی وي. د همدغه صلیبی جګړو د ختم څخه وروسته د سوداګری پراختیا رامنځته شو چې بیا د شاریانو د اقتصادي پراختیا په برخه کې ډیره مرسته وکړه. د شار اوسیدونکو ته بروژوا ویل او چې د خپل بروژوا د شاري اوسیدونکو په معنا د شاري ژوند رامنځته شو. شار چې د پلورنې او پیرودنې مرکز و پیسو څخه ګټه اخستله چې د راکړي ورکړي تر ټولو مهمه وړینځه همدغه پیسې وې. په لومړی کې د شر پرختیا وظیفه په ساحلي څنډه کې و مګر ورسته بیا په ټولو اروپا کې شاري پرختیا رامنځته شو ځکه په دغه ساحلي څنډه کې فیوډالان لږ و چې بیا ورسته په ټولو اروپا کې د شهرونو پرختیا رامنځته شو او د شهرونو پرختیا زیاته شو. نو دغه د فیوډالیزم سوداګری غوړېدنه چې و هغه هم کمزوري شو. د دې ترڅنګ د اروپا شهرونه او اوسیدون که هم زیات سول لرغونی روم د شاري ژوندون څخه په ګټه اخیستنی باندې شاري ژوند ته قوانين او لارې غوړه کړلې چې د اروپایانو د نوې ژوند بنسټ کې شو. د دې ترڅنګ په دغه دوره کې پچاهان هم ځواکمن شو. هغه مالیات چې اروپایي پچاهانو د فیوډالان څخه اخیستل زیاتره د خپل حکومت د ځواکمنتیا لپاره هغه مصرفول. پچاهانو د ګنشمیر سرتیر په ګمارل سره یعنی ډیر زیات سرتیر یو ګمارل هغه منظم او دایمي لشکري ورڅخه جوړ کړي چې بیا د وسلو په ځنګړي توګه د توپ جوړولو شروع وکړه. په پایله کې بیا پچاهان د دغه کوم کارونه چې دی وکړه د همدغه په پایله کې پچاهان د فیوډالانو د پوزیدوک د مرست څخه ابنیات اسول یعنی نور هم هغه پوزیدوک ته ارتیا نه دلوده. پخپله د ډیرو سرتیرو په ګمارولو سره یو ډیر منظم او دایمي لشکر جوړ کړي نو ځکه د فیوډالانو د پوزیدوک د مرست څخه دوی بنیاز اسول. د پچاهانو ځواکمنېدل د دې عمل وګرځېدی چې د کلیسا په چارو کې هم لاسوهنه وکړي او په دې باندې وتوانېدل چې د پاپ د قدرت هغه کومه کړي چې هغه کوچنی او خپل پچاهان خپل
واک زیات کړي. راځو سیاسي بدلونونه او ترڅنګ د مرکزی حکومتونو منځته راتلل. په دغه دوره کې ځینې سیاسي بدلونونه رامنځته شول، ترڅنګ مرکزی حکومتونه هم منځته راغلل. د ریسانس په دوره کې د مرکزی حکومتونو متحد قلمرونه او ملتونه رامنځته کېدل هم پارامي سره ترسره شول. هیڅ اوسنی اروپایي هیواد نننی وزن نه درلوده، یعنی سره کم چې نن په کوم حالاتو کې دی. مخکې هغه مهال داسې حالات شتون نه درلوده. د انګلستان په پارلمان کې د فیوډال او اشرافو شتون د دې حکومت د دې هیواد حکومت باندې په مشروطه سلطنت باندې بدل کړه. د اوسنی فرانسې زیاته برخه هم د انګلستان د پاچاهانو په واک کې، او د فرانسې پاچاهان چې هغه د فیوډالانو په ټکولو کې ډیر ځواکمن سوي و، د دې قلمرو د ترلاسه کولو لپاره میدان ته راغلل. د جګړو پایلې هم، یعنی زیاته جګړې دلته پیښ شولې چې د جګړو پایلې ډیره ورانی او ویجاړې وې، ځکه دغه جګړو سل کاله دوام وکړ. یعنی سل کال دغه جګړې همداسې ادامه درلوده چې سل کاله وروسته به دغه جګړې آرام شوله، او په پایله کې فرانسویان د ژوندارک په نامه د یوې جنی پاتون په پاتون کې بریالیتوب لاسته راوړي او دوی بریالي شول. د اروپا د سویلي سیمو وزه هم د نور سیمو په وړاندې د مرکزی حکومت د راتلو لپاره یو ډیر لوی او مهم ګام و. د بالکان په شبه جزیره کې د بینزانس حکومت څخه ورسته بیا د سلیبیانو حمله هم ونتوانندې چې په پښو ودریږي او په واقعي د تل لپاره د لاس ورکې. د عثماني ترکانو په وړاندې هم تاګ او د صرافانو او مجریانو د خپلواکي غوښتنې روحیه د دوی زوال، یعنی د دوی د زوال یو بل عامل و. د ایتالیا په شبه جزیره کې د دې سیمې شمالي شهرونه او بندرونه هم د سوداګرۍ او شاري ژوند د لارې څخه د ډیرو تمونو د ډیر شتمنۍ خوندان سول. خو دغه سیمه ییز یا دغه سیمه د مرکزی حکومت د شتون څخه به برخه، یعنی په دغه وخت کې به د په دغه سیمه کې یو مرکزی حکومت شتون نه درلودي. راځو په اروپا کې علمي او فرهنګي رنسانس ته، دا چې په علمي او فرهنګي اوزای به څرول و. د رنسانس په دوره کې د رنسانس دوره په اروپا کې د ټولنیزو سیاسي او اقتصادي بدلونونو سره همغاړي و. د فکر، هنر، علم او فن په برخه کې هم بدلونونه منځته راغلل. د رنسانس د ډیرو مهمو اړخونو څخه یو دا و چې انسان یا انسان پالنه یا انسان دوستي یا هومانیزم او فرد پالنه ده. ورسته لدی چې دغه صلیبي جګړې پای ته ورسېدلې، د همدغه صلیبي جګړو څخه د اروپایانو بلتیا د فلسفي اثارو سره په ځانګړې توګه د لرغوني یونان د دې لامل وګرځېدې، تر څو په انسان او د په عقل باندې زیات باور وکړي. یعنی د دوی اعتماد او باور په دې باندې چې د انسان په عقل باندې، پر خپل انسان باندې زیات شو. د رنسانس په دوره کې د ادبیات په برخه کې هم ځینې بدلونونه رامنځته شول. د څو پیړیو مخکې برعکس، یعنې مخکې چې هغه مهال ټول باسواده کلیسایان نه و، په وروسته بیا د څو پیړیو څخه، یعنی د همدغه څو پیړیو مخکې برعکس، ټول باسواده کلیسایان نه و. دوی هم د هنرمندانو په څیر انساني موضوعات په خپلو اثارو کې ځایوله، او دانته او پیترارک د دې عصر د مشهورو ادیبانو څخه دي. طبیعي علوم یا تجربه هم چې مخکې هغه د پاملرنې وړ نه و، چا بورته خاص پاملرنه نه درلوده، د رنسانس په دوره کې ډیر مینوال پیدا کړه. هم دغه طبیعي علوم د دې ترڅنګ په ریاضیاتو، نجوم، جغرافیه کې هم نوي فکرونه رامنځته شول. کوپرنیک د ځمکې د کوروي والی، او وروسته د هغه څخه بیا ګالیلا د لمر په شاوخوا کې د ځمکې د څرخېدلو کشف کړی، او دغه موضوع دوی کشف کړه. د دغه دوره یا په دغه دوره کې جغرافي پوهنه کې هم بدلونونه منځته راغلل. د صلیبي جګړو په ترڅ کې ځینې خبرتیاوې د مسلمانانو او نورو ختیځو سیمو د تمدنونو فنون او د دې ترڅنګ جغرافیایي خبرتیاوې تر اروپا ته ورسېدلې. چین ته د مارکوپولو سفر د اروپایانو د جغرافیې پوهې په برخه کې هم منځته راغلی. د ایران او افغانستان سره ډېر مرسته وکړه. نوموړي بیا د ایټالیا د وینز د شار څخه د آسیا لویدي څخه په تیرېدو سره چین ته ولاړې، او وروسته د شلو کلونو څخه د هند اوقیانوس د لارې څخه بیا وینز ته بیرته وګرځېدې. او د لومړنی کس و چې اروپایان یې د جاپان او ارام اوقیانوس څخه خبر کړه. یعنی اروپایان په دغه دوره کې د دغه دوره څخه مخکې د جاپان او ارام اوقیانوس په حق نه پوهېدل. نو د لومړنی کس و چې د همدغه شلو کلونو څخه د هند د اوقیانوس له لارې چې کله وینز ته ولاړې، اروپایان یې د جاپان په حق له هو د دې ترڅنګ د ارام اوقیانوس په حق له خبر کړل. د دې ترڅنګ په دغه دوره کې سمندري ګرځندوی پراختیاوي او اکتشافات هم پیل شو. د منځنۍ پیړۍ په پایله کې یا په اخري کلونو کې د مدیترانې په سمندرګي کې د سمندري سوداګرۍ د لارې څخه د شتمنۍ د ګټلو او د واک پر سر باندې سیالي ډېرې زیاتې شوې. د بلې خوا بیا سیاسي او مذهبي اختلافات هم د دې سیالیو ته لمنه ووهله چې دلته سیالي زور ونیسي. په 1453 زیږدیز کال کې بیا عثماني ترکانو چې هغوی د مدیترانې د شمال ختیځو سواحلو زیاتره سیمې د دوی تر واک لاندې وې. د قسطنطنیه په نیولو سره دوی وتوانېدل چې د بینزانس امپراتوري د منځه یوسي او د مدیترانې په شمال کې ختیځې برخې د هغه څخه وروسته بیا اروپایانو د بینزانس په ځای باندې د عثمانیانو سره راکړه ورکړه شروع کړه. او ورسره دا چې د پرتګالیانو د ختیځو سیمو په لور باندې سمندري لری هم کشف کړي. د 15مې زیږدیزې پیړۍ د نیمایي څخه وروسته بیا پرتګالیانو د افریقا د لویدیځو سواحلو د لارې څخه د سویل په طرف باندې په سمندر کې به سفر شروع کړي چې همدغه مهال بیا د آج او غلامانو په سوداګرۍ هم پیل وسو. د دوی د تصور خلاف د دوی د تصور برعکس د افریقا جنوبي نقطه ډیره لري واقعیه وه. یعنې دوی فکر کوي چې دا نږدې ده، مګر هغه څه چې دوی تصور کړی و د هغه برعکس دغه نقطه ډیره لري موقعیت درلوده، چې بیا په پای کې په 1480 میلادي کال کې د بارتلومو دیاس په دې باندې وتوانېدی چې افریقا د وچی د افریقا وچی د جنوبي ورستي څنډې څخه تیر سي، چې دا څنډه بیا د دماغه امیدنیک په نامه یادېدله او په دغه ختیځو سیمو کې د هند د اوقیانوس څخه دی وتوانېدی چې تیر سي. او دغه کشف ډیر مهم کشف و، ځکه دوی فکر کوي چې دا نقطه ډیره لیرې ده. بیا په پای کې همدغه برتلو مودیاس لومړنی کس و چې په دې باندې وتوانېدی د افریقا د وچې څخه جنوبي د افریقا د وچې د جنوبي څخه ورستنې څنډې ته دی ځان ورسوي، او په ختیځو سیمه کې بیا د هند اوقیانوس څخه دی تیر سي، چې دا په دغه دوره کې یو ډیر مهم کشف و. ورسته له هغه چې پرتګالي ګرځندوی واسکو دوګاما په دې باندې وتوانېدی چې د هند ټول اوقیانوس پلی کړي، او همدارنګه د هند اندونیزیا د فارس خلیج له لارې څخه لاره پیدا کړه، د اطلس سمندر څخه د هند سمندر په لور او د سمندري لارو د پیدا کولو وروسته بیا پرتګالیانو د اسیا نورو سویلی او ختیځو سواحلو ته ځانونه ورسول، چې دا د سمندرونو د لارې په کشف کې یو ډیر مهم ګام و چې دی پورته کړي. په دغه دوره کې امریکا هم کشف سوه. راځه چې د امریکا لویه وچه څه ډول کشف سه. هغه وخت چې پرتګالیان د افریقا څخه د تاویدلو په نیت باندې دوی د ختیځ په خوا باندې ولاړل، هسپانوي ګرځندویان بیا د کریستوف کولم په مشرۍ سره د څو بیړۍ سره دوی د هند ته د رسیدو په نیت باندې چې غوښتل هند ته ولاړ سي، دوی د اطلس سمندر لویدیز لور ته سمندري سفر کوي، او دوی لار نه پیدا کوي، او د لیرې سیمو د اوبو او هوا څخه دوی په خبر نه و، چې په پایله کې بیا ځینې بیړیانې یا ځینې کشتیانې چې وي هغه ډوبې سوې. د خوراکي موادو کموالی هم د دې ناروغي دوی د ناروغي سره مخامخ کړه، ځینې مړه سو په همدغه وخت کې. په پای کې کریستوف کولم او د هغه ملګری د څو میاشتو ستونزو سره چې دوی مخ و ده، هم هغه ستونزو د زغملو څخه ورسته بیا په 1492 کال کې دوی جزیرې ته ورسېدل. کریستوف کولم بیا په دې خیال و چې د هندستاني وی جزیرې ته رسیدلی، یعنی د فکر کوي چې د هندستاني وی جزیرې ته دی رسیدلی دی، او د هغه ځای هغه سرپوستي بومیان چې وده د هندوانو نوم ورکړ، د فکر کوي چې دا هندیان دي. په اصل کې دوی سرپوستي بومیان و چې بیا د هسپانیا ته برت را وګرځیدي، او د یو ځل د تیر تجربه په درلودلو سره د پاسانی سره وکولای سوی چې نیوي سم ته ورسیږي. بیا هم فکر کوي چې د هندستان ته رسیدلی دي، او د ژوند تر پای پورې دی په همدغه باور و. چې بیا د کریستوف کولم څخه ورسته کم ګرځندویان چې د سمندري اکتشافاتو او ګرځندوی په لار کې دوی ګامونه پورته کړل، په دې باندې دوی نه پوهېدل چې نوې وچه کشف کړې ده، تر هغه پورې چې بیا امریکوس پوچی په نامه یو ګرځندوی وپوهېدی چې هغه سیمې ته چې دی تللی و یا هلته چې دی رسېدلی دی هغه هند نه دی، بلکې هغه یوه نوې وچه ده، او دغه وچه بیا ورسته د ده په نامه، یعنی د امریکا په نامه ونومول سوه. نو همدا دی چې دغه لوی وچه لومړی د کریستوف کولم په واسطه کشف شي، مګر دی کریستوف کولم بیا په دې باور دی چې دا د هند یوه برخه ده، چې بیا د هغه څخه وروسته کوم نور ګرځندویان چې هلته ځي د هغه د جملې څخه امریکوس پوچي چې کله هلته رسیږي دی بیا وایي چې یا د هند نه دی دا یوه بالکل نوې لویه وچه ده چې بیا همدغه لویه وچه د ده په نامه باندې نومول کیږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس چې موږ او تاسې اروپا د رنسانس دورې په هکله وویل دا چې په رنسانس کې کوم پرمختګونه رامنځته کیږي او د دې ترڅنګ په کوم مهمې پیښې یا کوم اکتشافات په دغه دوره کې رامنځته کیږي دغه اړوند موږ ټول وپوهیدلو په دې هیله چې تاسو د پام وړ به مو ګرځېدلی او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ونکه هیله میومنې درنو سکونکو هیله دا چې روغ او جوړ بیاست وخ مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 15م لوست شرح لاستویم. هیله دا چې د تل په څیر نور هم د لوست راخره نشي بور سره مل پاتې سي او از موږ استاد سي د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنۍ موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ به په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت سره ول مینځ ترځي او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راز خپل درس پیلو د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسې د اروپا په لویدیس کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانه سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزامبورګ، ترڅنګ موناکو او لویدیس ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پرودي. د دغه هیواد اوسیدونکو چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاد دي چې د فرانسې 2% خلک همدغه سپین نژاد خلک تشکیلوي او د دې هیواد 2% خلک د ایسوی دین پیروان دي. یعنی دغه هیواد زیاتره خلک 2% خلک ایسوی دین پیروان دي، یعنی ایسویان دي، او ترڅنګ 9% خلک بیا په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي. خپل فرانسې د سیو هیواد دي چې د ډیر پخوانی تاریخ په دلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادېږي. یعنی مخکې د هنده چې ډیر لرغونی او تاریخ د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاد دا هیواد د ګول په نامه یادېږي. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل. په 1211 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا شو. یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه. او په دغه 50 کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل 50 کلونه واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1830 میلادي کال کې بیا ایتالیا ونیوله او جرمني قبایل هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیل پورې ورسېدلې، تر هغه سیمه پورې، یعنی د فرانسې تر سیل پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدی. او په 1800 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکومت، یعنی شارلمان پر سر باندې کې شو دی. او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایتالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې وي. په 13 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسې په اروپا کې یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی. او سره لدی چې سره لدی د جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسې کې مدني او قضایي درې جوړې سولې. څلرم فلیپ د هنر، فلسفه او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول. یعنې دا چې سره لدی چې د انګلستان سره ډېرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 13 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی. یعنې ډېر ځواک دلودي او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د 14مې لوی د چې 14مې لوی د دوی پاچا او د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړي. د 15مې لوی پر وخت بیا فرانسې د ناورین سره مخامخ شو. په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو. او په 1830 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو او هغه انقلاب بریالي توپ ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو ولسی جرګه په کار باندې شروع وکړه. د باستیل مشهور زندان خلاص او انقلابیان همونی ول هغه بندیان کړ او شپړسم لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو او شاهي نظام د منځو لاړې پرځای د فرانسې په فرانسې کې جمهوریت نظام یا جمهوری د جمهوریت بنسټ کې شول سو او جمهوری نظام راوسته سو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډیره چوکۍ ترلاسه کړي په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري چې لومړی جرګه یې د ولسی جرګه ده یا اسمبلی نېشنل یا نېشنل اسمبلی نومیږي چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده، د مشرانو په جرګه کې بیا 301 تنه کس غړي توپ لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خواصخه چې کالج الکتریکل نومیږي د نو کال لپاره ټاکل کیږي. یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي یعنی دغه 301 نفر بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي هغه د نو کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري، هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحله کړي یا د منځه یوسي او د مشرانو جرګه رئیس به د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور پوسټ د منځه تلای شي، مګر د مشرانو جرګه چې به کله رئیس جمهور نه وي هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسه د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د جملې څخه دی. د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی چې د اوو صنعتي هیوادونو څخه یعنې هغه صنعتي هیوادونه چې هغه په اول مقام کې دي. فرانسه به د همدغه اوو صنعتي هیوادونو څخه دی چې شل صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري او ټول اقتصادي سکتورونه هم په متوازی ډول سره پرمختګ کړی دي. فرانسه د فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره له دې د فرانسې دولت د اوسپونو د کرشي د اوسپونو د کرشو د برښنایي تاسیساتو هوایی کرشو مخابرات په برخه کې هم پنګه چونه کوي. او فرانسې به د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد یعنی ایرو د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني او په دغه هیواد کې ایرو د دوی پولي واحد دی. دا اوس موږ ستاسو درس د فرانسې په حقله د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړل د فرانسې چیرې موقعیت لري، په کوم محل کې شاهي نظام درلود او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کیږي، تر څنګ مو دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي او په کوم ژبه خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په حقله مهم معلومات لاسته راوړل. رزو د انګلستان شهید دولت ته چې دا سره ول دولت دي او سره ول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی. په سویل کې د انګلند د کانال او په ختیس کې بیا د شمال سمندر او په لویدیس کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاتلند سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي او درېیم د انګلند او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چتلول طبي جوړښت لري. د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلند سیمه ده. د سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنی سیمه ده. دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده. د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیره په شمال ختیت کې موقعیت لري چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ دی نومیږي. او دریم بیا د انګلند یا ویلز سیمه ده، چې انګلند او ویلز بیا د انګلستان د جزیره سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک بیا د نورو دینونو پیروان دي. یعنی 2% خلک یې مسیحان دي، 15% نور په سلوکي هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د اداري پلو بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو یې انګلند ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاتلند او شمالي ایرلند. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمران سره او انګلستاني د هغه انګلستان به د هغه د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي او په انګلستان کې پچاهي میراثي ده چې سره لدی چې په دغه څولسیزو کې ولسی حاکمیت د ولسی جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمی شي. خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري او په انګلستان کې کومه پچاهي چې د هغه میراثي ده یعنی د په ارث وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا ملکه د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې د چ ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی د دولت د رهبری یعنی خپل دغه دولت په سم ډول سره رهبری کی او ترڅنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکای لري او د قوانینو تشویه د سولې او جګړې د حکم صدرول د کوم هیوادونو سره سولې وکي د کوم هیوادونو سره جګړه وکي د دغه حکومت صدرول ترڅنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل د قراردادونو او کونسلونو قبلول یا ردول ولسی جرګه ځندول د صدر اعظم په مشوره کې په مشوره یې ردول او لوی او ځینې نور مهم سیاسي قضایی او ملکی دندې هم د ټاکلې سي د اشرافي القاب او توزیع او ترڅنګ د صدر اعظم ټاکل د کابینه وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکی د خاصخه ټاکل کیږي. د هغه وظایف دي چې په نننه انګلستان کې ملکه لري او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دی. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري چې لومړی جرګه ولسی جرګه ده 1455 غړي لري او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 50 کلونو د پاره ټاکل کیږي د انتخاباتو لاره. یعنی په دغه هیواد کې ولسی جرګه د پاره چې کوم غړي ټاکل کیږي هر غړي د 50 کلونو لپاره په دغه ولسی جرګه کې غړي توپ لري او خپل دندې سرته رسولای شي مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو لاره ټاکل کیږي. دویمه هم د مشرانو جرګه ده چې هغه بیا 500 کسه غړي لري او دغه ارګان به درې اصلي څنګه لري ملکه د اشراف جرګه او د عوام جرګه چې هر دغه هر جرګه بیا خپلواک دي او د قانون ترتیب د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمی او حتمی ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبي او تدوین کیږي هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي. یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی چې د دې هیواد مهم صنایع دي هغه کوچنی او غټي فابریکې دي مختلف ماشینالات دي د هغه ماشینالات پرزې اوتومات سامانالات او ترڅنګ نقلیه سامانالات الوتکی کوچنی او غټي کشتی یا بیړۍ کرنیز وسایل د اورګاډي پتلی د انرژي تولید او د هغه تاسیسات ترڅنګ د مخابرات وسایل کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان په 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 28 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کړ. یعنی په دغه شورا کې یا دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړی کیږي. درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس موږ تاسو نن د فرانسې د هیواد په حق له او ترڅنګ د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې دغه فرانسې هیواد سره ول هیواد او جمهوریت په کوم کال کې رامنځته کیږي شاهي نظام سره ول د منځزي او ترڅنګ د دغه هیواد د خلکو په حق له پوهیدلو چې دغه هیواد د کوم دینونو په لویان دي کوم دینونه مني د کوم نژاد څخه د کوم ژبه خبري کوي او دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تاسو څنګه مو د انګلستان د شاهي نظام په حق له هم په هیدلو چې دا هیواد په کوم څلول جرګې لري په څلول څو ولایتونه لري او په څو برخو باندې دغه هیواد وشل سوی دی. دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منونکي دي تر څنګه کوم مهم صنایع په دغه هیواد کې استا او دغه هیواد مغړیتوب په کوم وخت کې دي ترلاسه کوي د ملګرو ملتونو غړیتوب. دغه موضوعات اربن موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځیدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ټول هغه ورسنی شی ور سره مل پاتې سوی اوسي او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پاتې رسو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چې
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00422311.
درنا وزری ماتړی شپو تا پات کې ګدرنا وزری ماتړی پریمیک دی چې والو زم زما وزری ماتړی شپو تا پات کې ګدرنا وزری ماتړی شپو تا پات کې ګدرنا وزری ماتړی زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیم زدا زان غق دجون منز تر بللیم المنز می پال من کی دغسی سپیچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتړی شپوت پات کې ګدرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خر بشي جنگل کبي کتاب بي قلمشي ګلشي وچ دندر چی بي اواو بي شبنمشي مشا آدم ګوخي نا هوا دي بي آدمشي مړاوي شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جبر ساتلے پا پنجرہ کیا شمایا